السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې ښځې په زیاتېدونکي ډول له عام محضر څخه لرې کیږي چې د ژوند کولو او خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړۍ لا تنګیږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو میلیونونه کسانو ته خواړه برابروي، پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې بیان تر څنګ یو ځل بیا د بسپنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو حکومت تېر اونۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو نوي قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایه محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 15 درو وهل شوی دی. له دې مخکې د سه شنبې په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغه مخکې د دوشنبه په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې عملي شوې. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو د مدافع سازمانونو بیلابیلو ادارو نیوکې کړې، خو طالبان وایي چې د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمري یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تیره میاشت د ریل پټلۍ له لارې 346,000 سوداګري توکي انتقال شوي. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان، اقینه، تورغونډۍ او هرات، خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوي. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګري توکي د ریل پټلۍ له لارې چې د دوی په خبره خوندي، ارزان او چټک لاره ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنج شنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 85 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. که چیرته نوموړی دغه لوبه وګټي، د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نوموړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري، له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی مکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنجشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یوه موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به مکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د یوې لوحې څخه پرده پورته کړي چې هغه د دې هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړېدو څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندید ده، د اوکراین په جګړه کې یې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپایي ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډ خبري برخه لري. د راپورونو په برخه کې لومړی دا راپور اخلو چې یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. تفصیل لنوریاس نوری اورو.
دا یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلازا زی د هغو لسګونو ښځو له ډلې یوه ده چې په آنلاین بڼه د طالبانو له لوري د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام مازر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینهو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانهورېدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلازازی چې اوس په پولند کې اوسي په یو ویډیو کې د پیژندل شوي سندرغاړي آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغلی زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړي په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هېڅکله غلی نه شي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوې یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې یې تورې جامې اغوستې او مخ یې هم پټ دی. دا وایي: تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 14 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپل سباند درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک د سهشنبې په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل: ښاغلی ترک، دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څېره.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیر اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پی د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی ته ځای ورکړي، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل:
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي. ټي ټي پی په خپل پاکستان کې ښکارا ډې لري او له هغه ځایه د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
چین بالای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه، یعنی ما قطعا رد میکنیم.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګنا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چا پټ نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی ډله ده چې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوځي شنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد مرغ دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوی، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکنن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کای احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګری ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل منځ کې سره جوړ نه دی. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
اموریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګری ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې
دی. امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پینتاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادی او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هو له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایی تاکنه و له مخ که امریکا پیام خپل و وگر رو تا داده چه دیدی امنیتی چارواکو تینگ مواظب دی.
د امریکایانو اندیښنې د اوس لپاره ډیر سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده، په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یوه تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو له اسرائیل او د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې پر یو بل مخ په زیاتېدونکي بریدونه ودروي. تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه د لبنان د حزب الله د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړل چې د دوام په صورت کې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو خطر شته. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو لخوا د کښل شوي پولې په اوږدو کې پر یو بل د پراخو بریدونو څخه په شا شول. خو دې ته په پام چې د دوی ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ تر اوسه په خپل حال پاتې دی، په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي خطر شته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې مسوده یې فرانسې ترتیب کړی او پرون چهارشنبه د امنیت شورا 15 غړو په یوه خوله تصویب کړ، له اسرائیل او حزب الله غواړي چې پر یو بل له بریدونو لاس واخلي. دغه پریکړه لیک چې الزامي بڼه نه لري، همدارنګه له اړوندو لوبغاړو په سیمه کې د آرامۍ، زغم او ثبات د بیرته اعاده کېدو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډانی ډانون خبرلان ته وویل چې دی د لبنان خلکو ته یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو او دولت مو یو انتخاب لري، نن ورځ د حزب الله په وړاندې ودرېږئ کنه د خپل هیواد د ګډوډۍ او ورانۍ شاهد به اوسئ. په ملګرو ملتونو کې د لبنان استازي هادي هاشم بیا په یو څه ډیپلوماتیک لهجه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه مننه وکړه چې د دغه پریکړې لیک په تصویبولو سره یې په سیمه کې د ثبات او اوربند په پلوي یو واضح پیغام ورکړ. هغه همدارنګه له غړو هیوادونو غوښتل چې نه یوازې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي، بلکې په سیمه کې د یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارنګه په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د یونیفیل په نوم د سوله ساتو ځواکونو دغه ماموریت چې په 1998 کال کې پیل شوی تر اوسه دوام لري. دغه ماموریت هغه مهال د دې لپاره رامنځته شو چې د لبنان له جنوب څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل وڅاري. په لبنان کې د حزب الله پلویان په مکرر ډول د ملګرو ملتونو ماموریت له اسرائیلو سره په همکارۍ تورنوي، په داسې حال کې چې اسرائیل په سوله ساتو ځواکونو تور لګوي چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر پوځي فعالیتونو سترګې پټوي. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د وروستیو بریدونو په ترڅ کې د یونیفل د ماموریت تاسیسات یا موټرونه هم څو ځلې په درنو او د ټوپکو په ډزو کې په نښه شوي دي. د ماموریت د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې 360 سرتیري هغه مهال برسېرن ټپیان شول چې د ګزمې موټر ته نږدې یوه چاودنه وشوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویش ساعت
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو، وړاندې به په دې اړه واوري. لیونه به مهم تاریخی کتاب مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایی سیستم نه بحث کوي،
شعر لرو
زه چې کله پخیمانی شم اسویلی شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایع او هنر ته بیل شوې ده په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښت
چې دا ما دوبه سیزن ولې دی بیا د ګلدانې سیزن دی بیا نو ګلدانې جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانې دی ا ګلدانې سیزن چې بیا ولې دی بیا بیرته لوشتور اورو
دا به هم ووري
دا کنت افغانی جوړوم لاسی کارونه چنی والی می دا لاسی کارونه خو هیدو ام دی مریو ام ماشین ا رقم کار سی به وست ما به خو هیدو کول منی
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل پنوم پور سیو کې آنلاین خپور شوی دی پیرودونکو د امازون للارې تر لاسه کولای شي په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و له دوی سره چلند څه ډول و د شوانځیو پاړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي همدارس جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته جواب ورکړې دي چې نوري ورنش همدارس د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویر سرګندې کړې دي د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیل شي منی ته شي بیا د ژمي خاطرې دي بیا د پسرلی او بیرته اوړي تر سي شي تر خاطرو لاندې نه لیکل شوې دي دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو شزینه لیکوالو لیکلې دي که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده لیو آنلاین خبر شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کې دی استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړی دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي استاد سانکزی چې د حقوق استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوق په معنا د زندانونو تاریخ سپړل دی له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لول سو څلوېختم کال نه را شروع او د سراغلي د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو د افغانستان برخه و او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه را نه پرې شوې ده په دغه موارد کې هم تر ځایه پورې چې مقدوره و او ممکنه وه ما مواد را اخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تیرې و هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو را اخیستي دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغونې په تیر فارس کې اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب نه وي یعنی پلان حقوقی اړخ او مسلکی اړخونه باندې هم تمرکز شوی ده.
پلان څنګه زه تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو خوب مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي په دقیق ډول، یعنی له څومره وخت را پدې خو د افغانستان زندانونو
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما پسریز اکی دیگه نوران دی حالات هم یو ترسیم سوی حالات راوریش درگو پی سلامت خلج درگو اصل مسئله تا داخلی کن نوگه نمخید مسئله تا هم اشاره سوید
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه دی وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د په دیوان کې هم ډیر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو لکه پیدا کړی؟
معمولا تاریخی کتابونه چې وی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دی ورکړي، هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي لږ نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه مو هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا را وروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې را وروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی سي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهان و پیستلا هغه اصلی قصر گرمی کیده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کیږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزی زندان ګڼل کیږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخليږم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي، مثلا اوګه حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري، یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه یې د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو او الت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی. دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین راغلی، بیا وروس دی اگه نه دا چه رل سیوی دی چه دلت هم زندان وجود درلودو او ما حدث کرده چه الت حدی اقل اقام پیدا که متاسفانه دغه زندانیان تا د مال اسرسای و نو یا نسته چه موگه مستند کلی وی دیرده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبر په ارتباط چه شخصی زندانونو بحث سنگه ده دم دی حقیل نظر لیده بیدی.
په وروستیو کلونو که چې په افغانستان کې څنګه چې شکاری فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولی چرخی دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر حبیب الله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولی امیر حبیب الله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام څخه 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او 8,000 خزی بندیان وین چې د زنانه بندیخانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان شیرازی دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقهیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبسخانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیونبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي. اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان څخه کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېرې اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تیر کلونو کې، تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز ټول شفاخانې لیدې او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانانو په واسطه او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه خزحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی سب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څام زندانی ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د دې تر متوتر زندانی کې د الله خان تر مرګ پورې هر کس ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهرشاه په زمانه کې، حتی وروسته دیگه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته دیگه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی
د داود خان په وخت کې مو مثلا د شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه.
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، خان محمد خان مرستیال، د کسانو ته بله بله تر هغه ځای پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چې ډېر اوږده دوره په همدې ځای خان په دوره کې، هم داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندانو کې شپې ورځې تېرې کړې دي. د مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دیموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړی و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري. مثلا د شیان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لستونه را وته دي چې په دوره کې لادرکه سیوی دی یا زندان تطلیلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیاد تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانستانه چې څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرامه پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیشی د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یادشتی بیدی چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نوی شوی. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوی ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې پاغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او بهلته تیرې دي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. با په یونان کې بیا جنو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیوی مجله ته د واتس اپ لارې را لېښل دي.
مینو هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شمه اسویلیا شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینو هواس تر بریده را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شمه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیینی شیان پرې وایستل. د دې لوشو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیریدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراخي ته هسکه نرۍ غاړه او سوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلا تپې، د کابل له بګرام، همدارس له جنو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د جنو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه څه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوخت وي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینوالې پیدا کړې دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښنی منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، د دکاندارانو په دغه دکانو باندې کښیږي. اوله دا خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس وبځنځي دغه ګلاس ګزندکی بلای چشه، دغه ډیر وزه او دغه کښنی منګی ډیر وزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن ولې دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی. ا ګلدانی سیزن چې بیا ولې دی، بیا بیرته لوشتو راوړو، لوشتو راوړو، لوش جوړو، لوش جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلې کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوي د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالۍ لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او گاونډي ولایتونو او لیرو پروتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلداش ولسوالی ته بلداک ولسوالی ته میوند ته دا نور ټول اطراف ته دلته انتقال کېدل. اوس چې د دې پروشا ډیر سی ویجی دا نور ولایتونو ته هم صدریږي، یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنگین او داسې نورو ټولو ګردیز او داسې کابل او ایرات او دا ځایو ته هم زموږ شان چې دا ټول صدریږي، او د په خاطر وخت چې دا زموږ صادرات ډیر زیات شوی دي او ټول خلک اوس په دغه وخت شوی دي دغه شان څخه ګټه پورته کې او په دغه باندې یو رسک روزي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو سیدونکي چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرزي څخه وقایع دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه مادار نیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم ځکه د دې رواج لري او دا رواج واستته په مختلفه دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالي د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نوی مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې په کې راغلی وو چې له 1292 تر 1294 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوې دي. په دې کې هم نوی جامې وي هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې وارد شوې دي. البته په 1294 مریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1292 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډیرو ضروري اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په روسیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپل کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګندلو ماشين د چرخ تاولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګندلو کې سبا د نورستان مرکز پارون کې زده کړې لته رسو کال د خزینو او د ماشومان کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته ول څو ډوله کالی ګنڈلې شي خو بازار پنشت حساب دی.
بس جامې ګنڈل دي هر قسم پرې دی او دا بل امبريلا نو پنجابي هم دا ممدا سينو نو خپلوانه نه دی راوړي او مفتې ګنڈ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا خلو ګنڈ منګه وغاړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چالتې وسو هر څه یو چې جال به تر لاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي کبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چې د کالیو غندلو کیسه بزده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه پسیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونز سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو غندلو ماشینې خې دی، وایي د خزینو هر ډول کالی غندلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړس تاسو هر قسم کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه و هر ډول کالی گندلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی گندلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلی او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. په خوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند خوالی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و، چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردک یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم.
دا څلور دیرش کله نه کریما ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل او اوس مکمل جوړوای سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نوري شزي په دې باور دي کدي پر خپل لاسي صنايع او خاري وکړي او په خپل کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په شتوګي جوړ کړي، نو ډیر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکو دي چې افغاني ګندونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼي نوري شزي هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وای لاسی کارونه په خپل کور کې خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا کنج افغانی جوړوم لاسی کارونه چنی والی می دا لاسی کارونه او خوخیدو ام دی مرو یو ماشین ا رقم کار سی بو بس ما به خوخیدو کول م می سوای ز یو چیه ز د کم او کارونه اول سل سی می کنج افغانی جو کو خپل ځان ته می جوړ کړو بیا می نور چاسی بو فرمایش را کول ام سای و ته کور کیندرن دوته بیا ش خوار چته می جوړو دا د مو خپل افغانی ریواجم ده ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند دا د مو دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته می خپل کاوسی کار می کوم اوس می کار ډیر سو شاګردانم لارم د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځلس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري پوریشمن وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی زلم نرے نرے خوگی گی زلم نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی ستنه شم ډیر 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 پتا وی زونو
damayan wali bilegi damayan wali bilegi zulme nare nare khugi zulme nare 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 nare